دا ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې مو له یو آنلاین کتاب لورنځي خبرو چې کتابونه د مشتریانو تر کور او دفتر ورسوي.
ډېرې ملګرو به بیا دا شکایت کاوه چې تاسو خو موږ د کتاب لوست هڅوي خو کتابونه نشته یا غوې د لاسرسي سخت دی.
د پښتو داستاني ادبیاتو مشهور لیکوال طاهر اپریدي لا دې نړۍ سره مخه وکړه. په روانه خبرونه کې له بارکوال میاخیل سره چې دارواخه د اپریدي یو ناولې له اردو پښتو ته ژباړلې مرکه لرو.
د طاهر صاحب کسی یا ناولونه چې تر کومه حد مال وستی دي داستان یا د کسی چې کوم اصول دي په هغه تر ډیره پوره دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
ځوان لیکوال او څېړونکی مصطفی عمرزی له دې نړۍ سره مخه وکړه. مصطفی عمرزی چې په پښتو او دری ژبو یې لیکل کول د 500 په شاوخوا کې آثار یې لیکلي او خپره کړي وو. نوموړی د نورو رسنیو سره د همکارۍ ترڅنګ خپل هم د دانشنامه افغان په نوم ویب پاڼه درلوده چې خپلې لیکنې یې پکې خپرولې او د لیکنو ترڅنګ یې زر عنوانه کتابونه هم پکې خوندي کړي وو. مصطفی عمرزی په کورونا ناروغۍ له اخته کېدو وروسته تر تداوی لاندې وو چې همالته یې سا ورکړه. روح دې ښاد وي. خبریال حفیظ الله حق پرست په لوګر کې ووژل شو. د حق پرست خپلوان وایي نوموړی په داسې حال کې ووژل شو چې په خپله کرونده کې په کار بوخت و. د لوګر د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالرحمن تسل ازادي راډیو ته وویل حق پرست د پل علم په کلنګار سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو پر یو بل د ډزو په ترڅ کې وژل شوی دی. حفیظ الله حق پرست د لوګر ولایت ځایي خبریال و چې له 1331 هجري لمریز کال را په دې خوایي له بېلابېلو سیمه ییزو او ملي رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی و. روح دې ښاد وي. په کندهار کې د احمد شاه بابا د ښار جوړولو او په کابل کې د خواجه صفا زیارت د جوړولو چارې پیل شوې. د ښار جوړولو وزارت وایي په کندهار ښار کې د افغان امپراتور احمد شاه بابا د کور د ترمیم لومړنۍ چارې پیل کړې. د یاد وزارت د معلوماتو په اساس د دې وزارت د تاریخي آبدو د رغولو یو ټیم کندهار ته رسیدلی او دوی هڅه کوي چې د احمد شاه بابا له 250 تلین وړاندې د هغه کور او ښار ترمیم کړي. بلخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یو خبر په خپرولو سره ویلي چې د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د خواجه صفا زیارت د ترمیم چارې پیل کړي دي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د خواجه صفا زیارت د ترمیم کار د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له بودیجې پیل شو او په راتلونکو شپږو میاشتو کې به بشپړ شي. ویل کېږي چې خواجه صفا سیمه د بودایي دورې پورې اړوند ده. په فراه ولایت کې د اوناب ګل 15 دودیزه مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د فراه د سیمه ایزو چارواکو ترڅنګ شاعرانو، لیکوالو او په سلګونو ځوانانو او میرمنو برخه اخیستې وه. له پیلنیو خبرو وروسته شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د سولې، اوربند، یووالي او خواخوږۍ غوښتنه او رنګونه پکې له ورایه ښکارېدل. د مشاعرې په پای کې شاعرانو ته ستاین لیکونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. په لوګر کې د سنځلګل ادبي بهیر خپل لومړنۍ غونډه وکړه. د لوګر ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د لوګر شاعرانو او ادب مینوالو په مرسته یې د دې ولایت په مرکز پل علم کې د سنځلګل خپلواک ادبي بهیر پیل کړ. د دې بهیر په لومړنۍ او پرانیست غونډه کې چې د پنځشنبې په ورځ وشوه لوګر میشتو لیکوالو، شاعرانو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی و. د دې ادبي بهیر غړي وایي چې په اونۍ کې به یو ځل ناسته کوي او په ادبي ژانرونو او ټولنیزو موضوعاتو د بحثونو ترڅنګ به مشاهره هم کوي.
د پښتو داستاني ادبیاتو مشهور لیکوال طاهر اپریدي تیر اونۍ د 20 کلونو په عمر وفات شو. ارواخه طاهر سره پریدای چې د خیبر پښتونخوا د ادم خیلو درې کې زیږیدلی وو په کم عمر کراچۍ ته کډه شوی وو او د ژوند تر وروستۍ شېبې هلته پاتې شو. طاهر پریدي چې په پښتو او اردو ژبو ناولونه، لنډې کیسې او یونلیکونه لیکلي د ټولو چاپ شویو کتابونو شمېرې 20 ته رسېږي. د نوموړي د داستاني ادبیاتو کلیات د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په کابل کې چاپ شو. بارکوال میاخیل چې د ارواښاد طاهر افریدي شینسترګې ناول یې له اردو پښتو ته ژباړلی، د دې کتاب او د ارواښاد افریدي د کیسه لیکنې په ځانګړنو مو ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
میخیل صاحب، د ارواښاد طاهر افریدي یو ناول تاسو ژباړلی، غواړم د دغه ناول په اړه اول راته ووایاست چې دا ناول په اردو بیا تاسو پښتو ته ترجمه کړ، یعنی کوم څه درته پکې مهم ښکاره شول چې فکر مو وکړ دا ناول باید په پښتو کې هم وي؟
مننه. د طاهر افریدي صاحب دغه ناول په کار خدا و چې طاهر صاحب دا پخپل په پښتو کې لیکلای وای، ځکه چې دای پخپل زیات کار په پښتو کې دی، خو چون دا د په اردو لیکلای وو نو پښتو ته ژباړه ما ځکه مهمه وبلل چې د دې ناول موضوع له پښتنو سره تړلې و. په دې ناول کې چې کوم سیمه انځور شوی ده، هغه د پښتونخوا دغه قبایلی سیمې چې دي دا انځور شوی دي، او بیا په دې کې چې افغانان چې کله له افغانستانه کوزی پښتونخوا ته راکړه سول، نو د دوی ژوند په ډیره ښه توګه په دې ناول کې انځور شوی دی. په دې خاطر ما ته ډیر په زړه پورې وو چې دا باید پښتو ته هم وژباړل شي. بل کله چې دا ناول په اردو کې چاپ شو نو ما ولوست او طاهر صاحب ته ما ستاینه وکړه، نو ده وغوښتل چې که دغه ناول زه پښتو ته وژباړم، نو د ده غوښتنه هم وه چې دغه ناول که پښتو ته وژباړي ستاسې ژبه چې دغه افغانستان ژبې ته نږدې ده او کېدای شي په افغانستان کې بیا خلک خوښ کی، نو بس بیا ما پایل ور باندې وکړه. او ډیر کلونه د دې ناول کیږي، یو څه برخه په الفت مجله کې هم خپره شوې وه، خو یو څه برخه نیمګړې پاتې وه. نو بیا کله چې زه امریکې ته راغلم او دغه نیمګړې برخه مې هم بشپړه کړه، او درې کاله مخکې افغان حکومت دغه ناول چاپ کړ.
د کیسې په اړه یې که راته ووایه، یعنی په دې کیسه کې که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه چې د قبایلو د افغانانو د ژوند تصویر دی پکې، خو دا ټوله کیسه په څه راڅرخي؟
دا ناول که څه هم تاریخي ناول خو نه سو ورته ویلی، خو تر یو څه حده پورې د شربت ګلی ژوند په دې ناول کې انځور شوی دی. او د ناول دویمه کرکټر چې ده د هغې نوم هم لیکوال عظمت ګله ټاکلی دی، نو سړی ویلی سي چې دا عظمت ګله او شربت ګله دا نومونه سره ورته دي. خو په دې ناول کې څنګه چې ما وویل تاریخي ناول نه دی، نو کټ مټ به د شربت ګلی د مهاجرت ژوند نه وي پکې انځور شوی، خو د دې هغه د دې عکس چې یو بهرني اخیستی و بیا هغه عکس ډیر مشهور سو، نو دغه کیسه هم پکې راغلی ده. بل دا دی چې په دې ناول کې د مینې یو داستان بیان شوی دی. سندک چې د دې ناول کرکټر دی، هغه په عظمت ګله باندې مینېږي په وطن کې، او بیا په وطن کې چې حالات خرابیږي او جنگ جګړې جوړیږي، نو لومړی د عظمت ګله دوی کورنۍ کوزی پښتونخوا ته راکډه کیږي، بیا د سندک دوی کورنۍ لا هملته په وطن کې، خو بیا په جګړو کې د سندک د کورنۍ کسان هم وژل کیږي، او بیا وروسته دی یوازې پاتېږي، او دی هم بیا د ټول کلی چې له خلکو خالصي وروسته دی هم بیا د شالو خوا پسې را روان سي، او بیا په دې کمپونو کې دی ګرځي په دې خپله ورک پسې په دې خپله معشوقه عظمت ګلې پسې دی بیا ګرځي. او په دې وخت کې دی د قبایلي سیمو یوه کورنۍ له هغوی سره وپېژني، او د هغوی په کور کې اوسېږي، له هغوی سره کار هم کوي، او وخت په وخت په دې کمپونو باندې ګرځي په خپله ورک پسې ګرځي. نو دا ډېر یو تریخ داستان دی، پوره داستان بیانول خو بدلته ګرانی، خو کله چې دی د عظمت ګلې کورنۍ پیدا کوي بیا د هغوی له کورنۍ سره یو ځای کیږي، او څه وخت وروسته بیا د عظمت ګلې پلار په یو پیښه کې وژل کیږي، نو دا هم بیا د دوی د کورنۍ لپاره یو صدمه وي. خو بالاخره څه وخت چې هلته په کیمپ کې تیروي بیا دوی دواړه بیا کورنۍ بیرته افغانستان ته کډه کیږي، او ناول په دې پای ته رسیږي چې په آخر کې بیا د عظمت ګلې او د سندک واده سره کیږي. خو څنګه چې ما وویل چې په لنډه توګه به شاید چې زه د ناول چې خپل کوم خوند دی او پاکې کومه شیرینه ده شاید هغه زه بیان نه کړای سم، خو ناول هم له تلوسې ډک دی، او هم چې د سندک او د عظمت ګلې چې د مینې کم داستان دی، او بیا چې کم د مهاجرت ژوند دی، دا ډېر په دردناکه توګه انځور کړی دی او ډېر دلچسپ دی.
میخیل سے تاس دا ناول ژباړل او کېدی شي د ارواحات طاهر افریدی نور اثار محمد لوستی وی د د پاکیسه کې د د پناسر کې د د پناول کې ځانګړي څه دي چې د لنورو جلا کوي د د نصر لنورو جلا کوي
د طاهر صاحب د کیسو او د ناولونو ژبه چې دا هغه د کوزي پښتونخوا د نورو لیکوالو غوندې ساده ژبه ده او کیسې اکثره بیانیه کیسې ډېرې دي ده خو څه چې د په دې وروستیو کې په کیسه لیکوالو کې یو څه شهرت پیدا کړ هغه دا دی چې دی ځینې سمبولیک یا علامتي کیسې هم لیکلې دي که وګورو په پښتو کې داسې لیکوال خو شاید بیخي ونه لرو چې ټول داستاني آثار یې سمبولیک وي یا علامتي وي خو طاهر افریدی صاحب په کوزو پښتونخوا کې چې د کیسو یا د داستانونو په شمېر څو لیکوال دي نو دایم له هغوی څخه یو دی چې علامتي کیسې لیکلي دي د ده د کیسو یوه ځانګړتیا دا هم ده چې د ده چې کومې خپلو کیسو کې چې کومې پېښې راخیستې دي هغه تر ډېره داسې شاید ونه وایو چې ټول په ټوله نه وي دي خو پر داسې موضوعاتو یې کیسې لیکلي دي چې هغه زموږ ولس ورسره لاس او ګریوان دی په لرو بر کې یعنی د خپل وطن د خاورې د ولس ستونزې راخیستې دي او هغه یې په کیسو بدلې کړې دي
که د کیسو تخنیک ته راشو د پلاټ د تلوسې د کریکټرایزیشن یا هغه د کیسې ځینې نور تخنیکونه چې دي دغو مسلو ته ارواښه طاهر افریدی څومره پام کړی او که ځوانان د کیسې لولي په تخنیکي لحاظ دوی څه ترې اخیستلی شي
د طاهر صاحب کیسې یا ناولونه چې تر کومه حده ما لوستې دي نو د داستان یا د کیسې چې کوم اصول دي نو په هغوی تر ډېره پوره دي خو په خصوص چې د ده کیسې یوه ځانګړتیا چې لري هغه دا دی چې د ده په کیسو کې چې تلوسه چې یو مهم شی دی تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته یا او هغه له دې اړخه هم ځکه په خلکو کې زیات محبوبیت لري د ده کیسې یا ډېر مشهور شوي دي چې او لوستل کېږي هم ډېرې چې تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته وي کله چې یو کیسه یا ناول یې څوک پیل کړي او تر پایه یې نه پرېږدي نو یو خو دغه اړخ دی چې د پخپلو کیسو کې دغه اړخ ډېر برجسته ساتلی دی بل څنګه چې مخکې ما وویل چې د ځینې علامتي یا سمبولیکې کیسې دي نو زموږ ځوانان که د ده کیسې ولولي نو شاید چې دغه د سمبولیکو کیسو له اړخه دوی ته ډېر څه ورکړي او موږ په دې برخه کې اړتیا هم لرو که څه هم یو وخت خو سمبولیزم یا علامت نگاری چې وه دا یوه داسې و چې په کومو ټولنو کې به خلکو د واکمنو له ډاره یا د ټولنې د نورو قیوداتو له ډاره ښکاره خبره یې نه سوای کولی نو په سمبول کې به یې کوله خو اوس په ادبیاتو کې سمبول یا په نورو هنرونو کې سمبول اوس په هنر بدل شوی دی نو له دې اړخه هم په پښتو داستاني ادبیاتو کې که وګورو د سمبول خواته ډېر کم کار کېږي او وجه یې دا ده چې په علامت کې یا په سمبول کې خبره کول ګران کار هم دی نو که زموږ ځوانان دې اړخ ته هم پام وکړي نو زموږ د داستاني ادب د اړخ به هم لا ورسره خوندور او ښایسته
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې ارواښات طاهر افریدی له دې نړۍ لاړ خو کتابونه یې پاتې دي پښتنو فرهنګیانو ته عامو پښتنو ته څه کول پکار دي یعنې د ارواښات طاهر افریدی له دغه لوی میراث سره دوی باید څه ډول چلند وکړي چې دی هیر نه شي دی ونمانځل شي او هغه فکر یې هغه څه چې ده غوښتل د دې ټولنې لپاره هغه لاره تعقیب شي
له بده مرغه د پښتنو چې کوم لوی پوهان او لیکوال دي چې هغه ټول عمر یې د خپلې ژبې او خپل ولس ته خدمت کړی دی نو یو خدا دی چې دوی د ژوند د وروستي کلونو په ډېر بد حال کې تیریږي اکثره موږ وینو چې په دې وروستیو څو کلو کې چې خصوصا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم پوهان لیکوال او شاعران وفات شوي دي نو د ژوند په دې وروستیو کلونو کې حتی دوی دومره تنګلاسي وي چې د خپل علاج پیسې هم نه لري د پښتو کتابونو بازار خو موږ او تاسو ته معلوم ده چې خصوصا داسې لیکوال لکه طاهر صاحب چې تر شلو زیات کتابونه یې لیکلي وي نو هغوی په دې خپلو کتابونو یا د خپلو کتابونو په پیسو باندې ډوډۍ نشي پیدا کولای. په غرب کې که موږ وګورو که یو لیکوال یو یا دوه کتابه ولیکي هغه ټول عمر د دې کتاب پیسو ته ناست دی. نو د طاهر صاحب چې کوم آثار دی دا خو په وروستیو کې فکر کوم چې ټول په افغانستان کې چاپ شول. د ناولونو کلیات هم چاپ شو او د داستانونو د لنډو کیسو کلیات هم چاپ شو، خو د کوزي پښتونخوا ته دا کتابونه ډېر کم راځي. نو زما غوښتنه به دا وي چې زموږ کومې علمي ادارې دي، که هغه د پېښور پښتو اکاډمۍ ده او که هغه د کوټې پښتو اکاډمۍ ده، چې د دوی دغه آثار بیا بیا چاپ کړي او کله چې بیا د دوی تلین راځي او بې له تلینه چې په دوی باندې غټ سیمینارونه وکړي. او خصوصا د طاهر صاحب په اړه که خبره وکړو چې طاهر صاحب په داسې یو سیمه کې شاوخوا 50-60 کاله د پښتو ډیوه بله ساتلې وه، چې هلته پښتو د لیک تر حده به دا ووایي چې په ورکېدو ده. هغه ځکه چې کراچۍ که څه هم د پښتنو یو ډېر لوی ښار دی، خو په دې ښار کې خلک په ورځني ژوند کې په اردو خبرې کوي. په کار خو دا دی چې په کراچۍ کې د طاهر صاحب په ویاړ باندې یو غټ سیمینار وسي، او یا که ممکنه یې چې په کراچۍ کې چې کومې ادبي ټولنې دي یا هلته چې کوم پښتانه اوسېږي، نو که دوی دا هڅه وکړي چې هلته په کراچۍ پوهنتون کې، د کراچۍ په یوه شخصي پوهنتون کې که څه هم اوس د پښتو ادبیاتو څانګه شته، خو د کراچۍ په سرکاري پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو څانګه نشته تر اوسه پورې. اوس هڅې روانې دي چې دا څانګه هم جوړه شي. نو که دغه د پښتو ادبیاتو چې کومه څانګه ده هلته که د طاهر افریدي صاحب په نامه باندې یو څه ونومول شي، نو دا به د طاهر صاحب نوم نور هم ژوندی وساتي.
د غزنی نومیالی د هغه کتاب نوم دی چې په دې وروستیو کې په غزنی کې چاپ شوی. د غزنی لیکوال او فرهنګیان د غزنی نومیالی د لیکوال دا کار ستایي او دا ډول کتابونو چاپ نیک شګون یادوي. د تېرې سه شنبې په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د غزنی اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له لوري د دې نوې چاپ شوي کتاب مخکتنه هم وشوه. نورحال په راپور کې
غزنی نومیالی دغه کتاب په غزنی ولایت کې د میشتو قومونو پښتون، هزاره، تاجک او اهل هنودو د نوموتو څیرو منځپانګه تشکیلوي. دا اثر لیکوال او د پوهنتون استاد جمیل بشیری لیکلی چې په دا وروستیو کې په غزنی کې چاپ شوی دی. د تېرې سه شنبې په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د دغه نوي چاپ شوي کتاب مخکتنه وشوه. د کتاب د مخکتنې په غونډه کې د سیمه ییزو چارواکو ترڅنګ په غزنی کې د میشتو قومونو استازو، لیکوالانو، شاعرانو، د قلم خاوندانو او مینوالو ګډون کړی و چې د کتاب په اړه یې ځنیو ویناوې وکړې او ځنیو بیا لیکلی مقاله ولوستې. د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس هيا عرفان په خپلو خبرو کې وویل غزنی د علم او فرهنګ ټاټوبی دی. موږ نن د یو داسې اثر مخکتنه کوو چې له توپیره پرته د ټولو قومونو وتلې څیرې د یاد کتاب منځپانګه ده.
یو ژمن لیکوال راغلی او یو ښه کتاب یې لیکلی دی چې دغه په حقیقت کې د غزنی د خلکو لپاره عزتمند دی.
خاغلی عرفان زیاته کړه موږ ژمنه کوو چې د کتاب او مطالعې د فرهنګ د ودې لپاره به هڅې کوو تر څو غزنی تیر تاریخي برمته ستون شي. د غزنی لیکوالان او فرهنګیان د غزنی نومیالی د لیکوال دا کارستا یو دا ډول کتابونو چاپ نیک شګون یادوي. د غزنی پوهنتون استاد او د یو شمیر کتابونو لیکوال مصطفی صفا وویل ډیری وخت زموږ د اتلانو تاریخ اسطوره‌ای شکل لري ځکه چې هغه د تاریخ په پاڼو کې ځای شوی نه وي. دا چې جمیل بشیری زیار کلی او د غزنی نومیالی کتابې د تاریخي شواهدو په رڼا کې لیکلی دی لوی کار دی.
د ژانر د نظره ادبی تذکره ده. ادبی تذکره ډېر کله په تاریخ پورې نږدې کېږي، یعنی خپله تاریخ نه دی ټولک، لیکن د تاریخ لپاره ډېر ښه خام مواد کېدلی شي. ډېر کله موږ تاسې د افغانستان په کچه تاریخونه نیمګړي، زیاتره وخت کې چې په تاریخ کې په یو څه کې معلومات نه وي، نو هغه تشه یې په افسانو ډکېږي.
خاغلی صفا زیاته کړه هر ځوان باید د خپل مسولیت له مخې د ټولنې د پرمختګ او کتاب د ودې لپاره خپلې هڅې وکړي. د اهل هنودو استادی چلبل سنگ چاپ شوی کتاب د یووالي الګو یاده کړه. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل، په دې کتاب کې زما د بابا یادونه هم شوې ده چې د یونانی طبابت وتلی عالم و.
غزنی والو ته مبارکي وایم د دغه متحد کتاب خاطر چې استاد محترم چاپ کړی او موږ ته ډالۍ کړ.
د دغه کتاب پر پختی لومړی ټوک لیکل شوی. د کتاب لیکوال جمیل بشیری په خپلو خبرو کې ویل، په پام کې لري چې د دغه کتاب نورې برخې بشپړ یو د غزنی ولایت نوموتی څیرې پکې راټولې کړي. خاغلی بشیری د کتاب د چاپ د اړتیا په اړه وویل، غزنی د تمدن او مدنیت زانګو پاتې شوې ده. دا چې په پښتو ژبه کې موږ کوم کتاب نه درلوده، نو ځکه مې د دې کتاب لیکلو ته هوډ وکړ او د ملګرو د مالی همکارۍ پر مټ ستاسو لاسونو ته ورسېده.
په پښتو ژبه کې داسې یو اثر شتون نه لرل چې د غزنی ټولو نومیالیو ته ځای ورکړ سوی. موږ د دې په خاطر باندې چې د سیاسي تعصب مسله له منځه وړي وي، د دې په خاطر باندې چې د قومي تعصب دغه سرطاني مهلک مرض سره پیاوړې مبارزه کړې وي، د دې په خاطر باندې چې خپل نومیالیم د منطقې او د افغانستان ان د جهان په کچه باندې خلکو ته ورپېژندلې وي، ځوانانو ته مثبت ذهنیت ورکړی وي، دې کار ته په خپلو شخصي امکاناتو باندې ملا وتړله.
په دغه کتاب کې د افغانستان د پخوانی پاچا نور محمد ترکی، کاتب هزاره او عبدالاحمد مومن ترڅنګ د ډېرې کسانو لنډې پیژندګلوۍ شوي. عکسونه چاپ شوي او په اړه یې معلومات لیکل شوي دي. لیکوال او یونلیکونکی مزمل هوتک دا یو ګټور اثر یادوي.
د دې اثر ایجاد د غزنی د فرهنګي نمود لپاره یو ډېره لویه لاسته راوړنه ده. موږ د داسې اثارو ډېر کم شاهدان یو، خو په وروستیو کې دغه استاز په دې باندې توانېدلی دی چې د غزنی د پخوانۍ دورې کسان، د معاصرې دورې کسان، همداسې د اوسنۍ دورې کسان په یوه ټوک کې معرفي کړي.
د دغه کتاب د چاپ مالی لګښت ته د غزنی د بیلابیلو قومونو یو شمیر ځوانانو او قلموالو د خپل وس په اندازه مرسته کړې وه. د غزنی نومیالي کتاب 255 مخونه لري او د زرو ټوکو په تیراژ چاپ شوی دی.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې ګڼو آنلاین کتاب پلورنځیو کار پیل کړی چې کتابونه د خپلو مشتریانو تر کورونو او کارځای پورې ورسوي. په دې کتاب پلورنځیو کې یو هم د افغانستان ریټس په نوم د کتابونو پلورنځی دی چې مسؤلی وایي لوی مقصد خلکو ته د ښو کتابونو رسول او د مطالعې فرهنګ عامول دي. د افغانستان ریټس له مسؤل سردار محمد سروان سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. سروان صاحب، د افغانستان ریډز د فعالیتونو په اړه کرا ته وایي څنګه او له کومه ځای مو را پیل کړ؟
افغانستان ریډز آنلاین کتابتون خو موږ داسې پیل کړ چې موږ یو ډله ملګري د کتاب د لوست مینوال یو، مختلفو ادارو کې کارونه کوو او د کتاب سره مو ډیره خاص مینه ده. موږ چې کلم له هیواده بهر ځو، خلک پوښتنې کوي چې پارکونه به چرته یا نور داسې ځایونه به چرته. زموږ اوله پوښتنه دی چې کتابتونونه چرته دي. نو موږ به کلم چې بهر تلو کتابونه مو له ځانه سره راوړه او خدم لوستلم، نو بیا هم یو څه نور ملګري د کتاب لوست ته تشویقول او هڅول مو چې هغوی هم کتاب ولولي. خو ډېری ملګرو به بیا دا شکایت کاوه چې تاسو خو موږ د کتاب لوست ته هڅوئ، ښه کتابونه نشته یا هغې ته لاسرسی سخت دی. نو بیا موږ ملګري خپلو کې کېناستو، وویل چې راځئ د هڅونې تر څنګ اوس ښو کتابونو ته لاسرسی هم پیدا کړو او اسان یې کړو ملګرو ته تر څو هغوی ښو کتابونو ته لاسرسی ولري. نو په همدې موخه مو د افغانستان ریډز آنلاین کتابتون بنسټ کېښوده. د هغې تر څنګ بیا بل ستونزه دا وه چې اوس خو ځینې ملګري بوختي نشي کولی چې کتابتون ته راشي، راځئ دا آنلاین کو او تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته ورسوو. نو اوس موږ تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته رسوو او موخه او هدف مو ماموریت مو دا دی چې په افغانستان کې د کتاب د لوست دود عام شي، پیاوړی شي او افغانستان په یو لوستي ملت باندې بدل شي، دا هیواد په یو لوستي هیواد باندې بدل شي.
کتابونه مو ټول له بهر راوړی کنه د افغانستان کومې ژبې چې دی پاغو هم کتابونه در سره شته؟
کتابونه مو له بهر هم راوړی او راوړی او د کور دننه جسمه کتابونه چاپ کیږي ټول مو سره شته دی. د کتاب له پلوه زموږ ویپانه ډیره بډایه ویپانه ده، تاسو به کولای شئ چې زموږ د ویپانه ته سر ورکړه کې وګورئ. نو موږ له بهر هم کتابونه راوړو او دلته چې کوم کتابونه چاپ کیږي ټول هغه چاپخونې چې هغوی سره زموږ کسانو ورزی ګوري نوي کتابونه چاپ شي نو هغه راوړي. نو کتابونه هم له بهر راغواړو هم کور دننه چې کوم کتابونه چاپ کیږي په مختلفو ژبو موږ سره شته دی.
یعنی څومره کتابونه مو در سره وي؟
موږ 5000 کتابونه اوس لرو او تقریبا 13 ورځ د 1200 نورو کتابونو لیست مو تیار کړی دی. تر اوسه هم ویبسایټ ته نه دی پورته کړی، هغه هم کېدای شي په دغې لنډو ورځو کې ویبسایټ ته پورته شي. نو هر ورځ زموږ ویبسایټ ته نوي کتابونه پورته کیږي، که دلته هر کتابتونونه دي او که هغه چاپخونې دي چې هغوی کتابونه چاپ کوي موږ سره اړیکه نیسي، زموږ ټیمونه خبروي. بیا زموږ یو ځانګړی ټیم دی، هغوی بیا نو دغه کتابونو بیلګې راوړي او د هغوی انځورونه اخلي او هغه بیا خپل ویپاڼې ته پورته کوي.
له کومه وخت راهیسې مو چې دا کار پیل کړی تر اوسه پورې څنګه روان دی؟ خلک کتاب اخلي که نه؟ ځکه په بازار کې چې ځینې وخت د کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره یا د کتاب خپرندویو ټولنو له مسؤلانو سره زموږ خبرې شوي، هغوی ډېر وخت د ناهیلۍ خبره کړې او دا یې ویلي چې دلته خلک کتاب نه لولي، کتاب نه اخلي. ستاسې کاروبار څنګه دی؟
الحمدلله زمون کاروبار تر حقیقت چې کامیاب دی چې زمونږ تمام نه و، یعنی زمونږ د تمې په خلاف باندې کامیاب دی او خلک اوس کتابونه لولي. د تیر پرتله موږ افغانستان له نورو هیوادونو سره پرتله کو، دلته به د کتاب لوست عمر نه لکه نورو هیوادونو کې چې دی، خو که د تیر سره پرتله کو د تیر په پرتله اوس د کتاب د لوست دود عام شوی دی او عام کیږي. خلک اوس کتاب لولي، په خاص ډول ځوانان. هغه ځوانان چې کار کوي او ځوانان په دې پوه شوي دي چې که په ځان سرمایه ګذاري ونه کړي او کتاب ولی خپل پوهه ژوره نه کړي، خپل معلومات نوي نه کړي، نو نور خلک کوي، نو دوی شاته پاتې کیږي. نو د تیر په پرتله اوس د کتاب لوست عام شوی او ډیر شوی او ډیریږي ورځ تر بلې. موږ ته ځینې وخت داسې ځین نه د کتاب آرډر یا فرمایش راشي چې زموږ هیڅ تمه نه وي، یعنی د موټرو جوړونکي عام دکانداران چې هغوی هیڅ یعنی کم دولتی مامورین هم نه دي، یعنی داسې کسانې چې کتاب خو باید هر سړی ولولي، خو داسې چې اډر راشي درته فرمایش راشي چې لکه د موټر مستري کتاب لولي، د ورځې د موټر مستري توب کوي کتاب لولي او همدغه کتاب بیا د شپې خپل اولاد ته لولي، نو سړی اوس هیله من شي. نو په ټوله کې ویلی شو چې د کتاب د لوست فرهنګ په تیر پرتله اوس ښه شوی دی.
وجه څه ده چې ستاسو کار ښه شوی؟ یعنی له تاسو سره ډېر ښه کتابونه شته دي که نه؟ ډېر ښه کمپاین مو ورته کړی.
زموږ د بریا راز په ډېرو اعلانونو کې هم نه دی او کمپاین کې هم نه دی، زموږ د بریا راز په څلورو فکټرونو کې دی. اول فکټر دا دی چې موږ یو ډېر ښه ژمن ټیم لرو. موږ دا کار د یو احساس له مخې کوو او یوازې مو د ګټې دپاره نه دی شروع کړی، موږ یې د یو احساس د وجې کوو. او د کتاب د لوست دود عام کول دا زموږ ماموریت دی، دا زموږ موخه ده، موږ دې موخې ته کار کوو شپه ورځ. دویمه خبره دا ده چې موږ په نړیواله کچه جوړ شوی ویبپاڼه لرو او په هغې مو ډېرې پیسې لګولې دي. یو څوک په ډېره اسانۍ سره کولای شي چې د افغانستان له هرې برخې نه کتاب فرمایش راکړي او آرډر راکړي او زموږ ټیم یې تر کور او کارځای ورسوي. دا زموږ دویمه ځانګړنه ده چې موږ خلکو ته کتاب تر کور او کارځای ورسوو او ویبپاڼه مو په نړیواله کچه جوړه کړې ده. بل فکټر د بریا دا دی چې زموږ د کتاب کیفیت ډېر ښه دی. موږ بې کیفیته کتاب، یعنی بې کیفیته په دې معنا چې په کیفیت سره لیکل شوی نه یا چاپ شوی نه، هغه کتاب خپلې ویبپاڼې ته نه پورته کوو. او تر څنګ اخیری خبره دا ده چې زموږ قیمتونه بیې ډېرې مناسبې دي، ځکه موږ یوازې افغانستان ریلز د پاره نه جوړ کړی چې پیسې دې وګټو. موږ وایو چې د کتاب دو ته کار وشي، نو په دغې پروسه کې به اتمن یو څه هم ګټو چې تر څو دغه اداره ورباندې وچلو. موږ داسې دعوه نه کوو چې موږ یو خیریه ټولنه یو، هیڅ ګټه نه کوو، ګټه کوو خو ډېره کمه ګټه کوو تر څو پرې صرف دغه د ادارې هغه ماشین چلېدلی پاتې شي.
کوم کتابونه ډېر خرڅیږي؟ یعنی کوم کتابونه ډېره تقاضا لري؟
کتابونه خو په ټوله کې ټول خرڅیږي، خو ډېر چې خرڅیږي په اوسنی وخت کې د ارواپوهنې کتابونه ډېر خرڅیږي، همدغسې د تجارت کتابونه ډېر خرڅیږي، درېیم د سیاست کتابونه خرڅیږي، د ماشومانو د ادبیاتو کتابونه مې اوس خرڅیږي. اوس پلرونه هم دې ته متوجه شوي دي چې په خپلو اولادونو باندې کار ونه کړي، سرمایه ګذاري ونه کړي، نو د دوی اولادونه نه شي کولای چې د نورو اولادونو نه مخته لاړ شي او ښه راتلونکی ولري. نو دغه سلور ډیر خرڅی کی نو ټول خرڅی کی خدا غ سلور لکه مخکې چې ما را په هنه دا تجارت ته سیاست ته د ماشومان ادبیت ته د خرڅی کی دی ورزکی
دا د تاسو د کار پروسه څه ډول دی یعنی یو څوک زنګ درته کوي ویب سټ موږ ته داسې لارښته ده چې تاسو ته وایي چې مثال زما دغه کتاب کار دی راویلېږئ د کار طریقه څه ډول ده چې یو کتاب تر مشتری پورې رسیږي
یو د بریا راس له مخکې ما وویل همدا دی چې موږ په نړیواله کچه باندې یو ویبپاڼه جوړ کړې په هغې مو $300,000 لګولي او دا اوس هم د کار لاندې ده کار ورباندې کوو یو کمپنۍ ده بهر کې هغه ورباندې کار کوي زمونږ یو څوک چې غواړي موږ نه کتاب واخلي زی زمونږ ویبپاڼې د سرور ښکاره کوي هلته د سرچ یا د لټون یو باکس دی که دوی ته کتاب نه معلوم نو هغه ته دا کتاب نوم ورکوي یا که په هره ژبه باندې دوی ورکړي هغه کتاب دوی ته راځي او که کتاب د ویب سایټ په کور پاڼه کې وي نو بیا ضرورت نشي چې په لټون وکړي هم هغلته وي کتاب باندې کلیک کوي کتاب کیکاږي کله چې کتاب کیکاږل شي بیا دوی ته د کتاب په اړه باندې یو څه لنډ معلومات راځي هغه لولي بیا دوی وایي چې زه غواړم دا کتاب واخلم هلته د بای په نوم یو بټن ده یو تکمه ده هغه کیکاږي نو دوی مخکې ځي مخته چې کله لاړ شي دوی ته وایي چې ښه نو اوس تاسې خپل ادرس او د اړیکې شمیره دلته موږ ته په دې فورم کې واچوئ هغه په هغه فورم کې اچوي ټول نیمه دقه وخت هم نه غواړي هغه فورم چې کله دوی ډک کړي بیا دوی د بشپړوالي بټن کیکاږي اډر دا فرمایش بشپړ کیږي دوی نه مننه کوي زموږ سیستم اډر تر مونږ راځي کله چې اډر تر مونږ راشي زموږ ځانګړی ټیم هغه اډر ګوري چې کوم شی نیمګړنی خو پکې نشته دوی په کې تبان د خپل ایمیل برېښنالیک هم اچولی د اړیکې شمیره هم اچولی هغوی ته صرف یو زنګ وهي چې دا کتاب ته اډر کړی دغه ځای نه تاسې څه وخت په کور یاستئ یا په دفتر یاست کې یاستئ هغه کوم ځای چې دوی پکې ادرس ورکړی موږ د هغې پوښتنه کوو چې موږ دا کتاب تاسې ته درورسوو دوی بیا موږ ته وخت ښیي بیا زموږ ځانګړی د لیک ټیم دی هماغه وخت کې هماغه کتاب د دوی کور یا کار ځای ته ورسوي نو کار پروسه ډېره اسانه ده
که فرضاً کوم کتاب تاسو سره نه وي یو څوک غوښتنه کوي چې دغه کتاب غواړم تاسو له بهره ورته راوړئ که نه
حتما که یو کتاب موږ سره نه وي موږ دا دوام نه کوو چې د نړۍ ټول کتابونه موږ سره شته خو ډېر کتابونه لرو په پرتلیز ډول باندې که نه وي موږ هغه کتاب هغوی ته راواړو وخت ورکوو موږ په خارج کې له ډېرو کتابتونونو سره او له هغه څوک چې کتاب چاپ کوي له چاپخونو سره اړیکې لرو هغه کتاب هغوی ته راواړو
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې راتلونکي ته مو څه نیت دی دا کار به په همدې ډول مخکې ځي که نه ځینې تغییرات به راځي
د راتلونکي په اړه باندې خو موږ هره ورځ هڅه کوو چې د خپلو مشتریانو نه هغه څوک چې زموږ کتابونه اخلي د کتاب د مینهوالو نه نظر واخلو د هغو د نظریاتو په رڼا کې موږ په خپله ویبپاڼه کې په خپل کار کې پرمختګ راولو او هڅه کوو چې ورځ تر بلې څنګه کولای شو چې ښه کتاب په مناسب قیمت باندې تر خلکو ور ورسو او هدف چې زموږ دی چې په افغانستان کې د کتاب لوست دود عام شي چې هغې ته ورسېږو او افغانستان په یو لوستې هېواد باندې بدل شي نو موږ شپه او ورځ په دې باندې فکر کوو سوچ کوو هڅه کوو او هر هغه څه چې ممکن وي تر څو موږ سره کومک وکړي خپل هدف ته ورسېږو چې افغانستان په یو لوستې هېواد باندې بدل شي
ډېره زیاته مننه
تاسو نه ډېره مننه کورمه باندې
ازادي رادیو مجلې ته غوښیست انزورګری د انسانانو د لومړنیو هنرونو لډلې بلل کیږي چې په هر پیړۍ کې د هغې پیړۍ د ذوق او ضرورتونو جامع اغوستي په یوویشتمه پیړۍ کې د انزورګرانو هڅه دا وي چې انزور یې د کامرې د یو عکس په څیر نه بلکې یو مفهوم او پیغام ولېږدوي ځوان انزورګر اقبال ترنک چې خپله تر ریالیزم مفهومي یا معاصر انزورګری ښه بولي د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېدلی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم ترنک صاحب کله چې په هنري او ادبي مسایلو بحث کیږي دا بحث ډېر عمومي وي مثال لیو انزورګر سره د ټولې انزورګرۍ په اړه خبره کیږي خو موږ نن غواړو له تاسو سره یوازې د یوې تابلو په اړه خبرې وکړو چې زموږ مخې ته ایښي دا یوه څیره ده چې زخته ډېر رنګونه پکې کارول شوي خو سترګې او خوله چې ده په دې سور رنګ وهل شوی غواړو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې دغه تابلو په څومره وخت کې جوړه شوه او څنګه را جوړه شوه
دا مفهومی انزورگری ده او دی چې د غوړ رنگ کار سوی ده تقریبا 2.5 هفته می اوربند کار کړی ده د دې تخنیکی اړخ دومره خاص استړیا نه درلوده سخت نه و خو مفهومی اړخ یو څه مطالعه ته ضرورت درلوده مفهومی اړخ ډیر سرچ ته ضرورت درلوده چې ما باید هر رنگ سی کارولای وای دی غو مفهوم پویدلای وای هغه رنگ پر خپل ځای باندې کارولای وای کنه نو دې تابلو زه دې ته اړ کړم چې زه ډیر رنگونو مطالعه کوم او ډیر رنگونه پر خپل ځایونو باندې وکاروم
دا تابلو د یوې نجلۍ تابلو ده او مختلف رنګونه پکې کارېدلي کله د چې دغه تابلو جوړوله یعنې پایلې څه ډول وشو مثال ځینې انځورګران وي هغوی ځینې کرښې باسي ځینې زاویې ټاکي تا هم دغه کار کوې که نه
زه د کرښو په واسطه باندې کار نه کوم ځکه کرښې چې دي هغه له واقعیت سره به هغه کرښې اندازه کېږي بیا به پر تابلو باندې کار کېږي ډېر اوږد او ستړی کار یې ده ما ډېر وخت آزاد کار کړی ده او سکیج هم پر پنسل باندې نه کوم چې لومړی په پنسل سکیج وکړم بیا رنګونه ورته ورکړم بس مستقیم رنګونو ته زما برس راخلم او سیده رنګ کار کوم زه په دې عقیده یم چې پرېږده سي ډېرې تابلوګانې خراب سي خو وروسته به لاس پوخ سي قوي به سي بیا به په یو عادي تاج باندې هم یو ښکلی انځورګري جوړېدای سي ما ډېرې زیاتې تابلوګانې خرابې کړي دي ډېرې زیاتې تابلوګانې مې سمې نه دي رسمې کړې هغه د دې باعث ول چې ما ته قوت راکړي نن مې لاس پوخ ده نن مې لاس بلد ده چې هره تابلو وي زه یې په ظرف د نیم ساعت یو ساعت تر یو نیم ساعت پورې کار کومه تکمیلوم یې یو مفهومي تابلوګانې دي چې پر هغوی باندې بیا وخت ډېر باسم هغه نو بیا یو څه د ذهن ارامتیا او مطالعې ته ضرورت لري
تا مخکې ویل چې د هر رنګ خپل یو معنا لري نو دا رنګونه څه معنا لري لکه کېدای شي ځینې راته ووایه په دې تابلو کې چې دي
دلته مختلف رنګونه کار شوي دي پر مختلفو ځایونو باندې اوس د رنګ یو خپل معنا ده یو یې په هغه کم ځای کې ښکارېږي د هغه ځای معنا ده که نه پر هر ځای خپله خپله معنا ورکوي که نه نو دلته سپین رنګ ډېر زیات کار شوی ده او د دې تر څنګ فولادي رنگ هم ډیر زیات کار شوی ده دا دواړه رنگونه سي دي یو خدای دواړه رنگونه زما ډیر خوشيږي هم د فولادي رنگ زکه دلته ډیر کار شوی ده دا یو به طرف مفهوم ورکی فولادي واجنای رنگ ده سي هغه په نور رنگونو په اسانه نه ګډیږي او نور رنگونه هم په اسانه فولادي ته نسی ورګټیږي سپین رنگ واجه خبره ده سي نور ده موږ د سپین رنگ په نامه شي نه لرو دا اصل نور ده اوس چې کوم رنگونه په سپین رنگ کې راوځي دا له کیمیاوي موادو څخه جوړیږي کنه د سپین رنگ مکمل وجود نه لري نور ده او نور چې دغه په خپله روښنایي ده هغه څه ده چې د هغه په واسطه باندې ټول یو شی لیدلی شي واقعیت ورته ښکارېدای شي که نه د سپین څخه زما هدف د نور ده او فولادي رنګ چې ده هغه د بېطرفۍ معنا ده
که دا راته ووایه چې په ټوله کې بیا نو د دې تابلو مفهوم او معنا څه ده
ژوند ده
تا ویل ژوند ده خو داسې ژوند چې سترګې هم په سره رنګ رنگول شوی دی او خلوی هم یعنی سترګې هم ډېرې نخ کاری او خلوی هم نو د څه ډول ژوند ده
اوس هر څوک بیل بیل مفهوم ځینې اخلي دا د ژوند تر ټولو سخت حالت وي چې یو شی نه وویني او نه یې وویلی شي کنه یو څه نه وویني او نه یې وویلی شي دا تر ټولو سخت حالت دی یعنی نور که څوک ورته وګوري هر یو خپل هدف ځینې اخلي زما داسې یو حالت اوسي یو څه مې نه لیدلی سوی او نه مې ویلی سوی هغه خبرې چې مې زړه غوښتي هغه مې نه سوی ویلی که نه او هغه څه چې غوښتل مې ویوي نه مې لیدلی مې نه سوی که نه
نو نتیجه یې بیا دا تابلو شو
نتیجه یې تابلو شو زړه مې په دې تابلو باندې سوړ کړو
ټول څومره رنګونه پکې کارېدلي
ځکه ډېر رنګونه دي دا خو د رنګونو په کانټراسټ یا هم د رنګونو په هغه درجو پورې اړه لري دلته رنګونه درې عمومي رنګونه چې هغه اسماني رنګ ده سور رنګ ده او زیر رنګ ده اصلي رنګونه دي بیا د هغوی درې فرعي رنګونه دي چې هغه څخه نارنجي ده بنفش رنګ ده چوړیا او زرغون رنګ ده تور او سپین رنگ دغه ټول مکس سوی دي کار سوی بیا د هر یو مختلف درجی دي که د رنگونو تعداد سینو دلته تقریبا اته رنگه کار سوی دي.
ورسته پوښتنه دا کوم تر نکسر چې مخکې به چې تابلوګانې جوړېدلې خصوصا د انسانانو یا د نورو موجوداتو نو هغه به په هماغه ډول لکه یو عکس چې ګورې که نه یعنې تا محسوسولی شوی چې دا د چا څیره ده او په کوم وضعیت کې ده. خو اوس لکه دغسې تابلوګانې چې تاسو جوړوئ یعنې مفهوم ته غواړئ پام کوي فکر کوئ هغه کار ډېر ښه و که نه دا کار ستاسو په نظر ښه ښکاري او فکر کوئ چې دا یو نوښت هم دی او کیدای شي تر ریالیستیکو تابلوګانو دغسې په مفهومي تابلوګانو کې پیغام ښه ولېږدول شي؟
زه داسې وایم ښه سی یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی غواړي دی شی کار نه کړي چې دی ویني یعنی هغه څه چې دی غواړي هغه کار کړي. اوس خو یو موږ ریالیزم سبق لرو ریالیزم کې خو چې څه شی ویني هغه کار کول دي په هغه کې بیا یوازې د هغه هنرمند هغه تخنیکي کمال ډېر لیدل کېږي چې دی تخنیکي برخه کې ډېر قوي ده او ډېر ظرافت کاروي. خو بل داسې یو برخه ده چې هغه فکري برخه ده یا مفهومي برخه ده چې هغه هم خپل قوت ښودل غواړي. مثال به یې داسې ووایم چې زه وایم چې که انسان ده دوه پښې دوه لاسه لري خو که یو هنرمند دې ته ګوري دی چې څه غواړي هغه رقم یې باید انځور کړي که نه داسې نه شي هغه دی څه ویني. مثال ممکن دی څلور پښې ورکړي ممکن دی د هغه سر راواخلي د یو حیوان په سر کې کېږدي که نه
خپل لیدلوری ور شامل کړي
زړه هغه وخت سړېږي. یو دا کاپي پیس چې وي مثال شی وینم هغه کار کومه دا خو زما د زړه خبره نه شوه دا خو زما د وجود دننه چې څه دي هغه نه راوځي که نه. معاصر انځورګري شته یا مفهومي انځورګري شته د هغه لوړ امتیاز یې همدا ده چې یو انځورګر یو هنرمند کولای شي پر رنګونو باندې زړه تش کړي.
افسر الملک افغان د خیبر پښتونخوا ځوان شاعر دی چې په غونډو او مجلسونو کې خپل شعرونه ترنم کوي. د راډیو مجلې په دې خپرونه کې افسر افغان خپل یو شعر په ترنم کې راوروي چې په دې شعر سره روانه مجله هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
روان چې تر څنګه ستړی ستړی یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا ہے ننا دغه سے خدا چه لگ نور پز مکا خخشی ننا دغه سے خدا چه لگ نور پز مکا خخشی زرغن بشی گلگن بشی تزڑے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان غڑے یہ جانانا ہے کابلا نو تخکلے یہ دسرو سپنو نا ڈکیے کابلا نو تخکلے یہ دسرو سپنو نا ڈکیے دا زکا وار پوار دے خلکو وڑے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا ہے اے دا څکې د ساګو په پټی کې تل کومې اے دا څکې د ساګو په پټ کې تل کومې خوار مشه دلته س بلا راوړې یې جانانا تسنګا د بابا د کاروان غړی یې جانانا. ہے افغانا دامنم چیت زما د زړه افسرې. افغانا دامنم چیت زما د زړه افسرې. خود ته هم گرے بے لمانم گڑے یہ جانانا. تسنگا د بابا د کاروان گڑے یہ جانانا. روان چیئے تر سنگا ستڑے ستڑے یہ جانانا. تسنگا د بابا د کاروان غڑے یہ جانانا.